ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لالونو په وطن کې د سحر لس بجې شوې دي د رواني خبري غړای د کوربه په هيڅ زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني روانه خبرونه کې تیر شپه په سپین بولدک کې د ځانمرګي برید په کورمو شمالي وزیرستان کې د کرفیو د افغانستان د ولسمشرې د ټاکنو د نتیجو ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمایز او نړیوال راپورونه لرو اتلان خبرونه د دې رواني غړای په روسته نیمای کې بووري خو اول خبرونه د منور شاله ورو
د خبرونو سرټکی بیګاما خام د افغانستان په کندهار ولایت کې په پولیس ځانمرګي برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو د حکومت نه په سیمه کې د کرفیو زر تر زره د ختمولو غوښتنه کړې او په ترکی کې د یو کان په پیخه کې په سلګونو مزدورانو د وجل کېدو پترس کې د مزدورانو اتحادیه نن هړتال اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل افغانستان کې وسلوالو طالبانو پرون ناوخته د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو په یو پوسټا په برید کې یو شمېر پولیسوالو ته مرګ ژوبلا اړولې ده د کندهار د والی ویان د واخان مینپال بیګا مشال لريو ته ویل
او څنګه یې خارانو نن د شپې اته بچې باندې د بولدک خريق د سرحدي ځواکونو لوجستیکي قرارګاه باندې حمله کړې ده چې 15 سره خاران د مرګ پیری دي د دوه پس کټونه پټاو سی وی دی او دا نور ویشل سی وی دی ولی پس کټونه نه دی پټاو سی وی تاسو فنه په دا بریټ کې زمون درې سره دی اسکر شي دا سی دی او 15 زخمي دی
مینپال زیاته کړي چې امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي بلخوا وسلوالو طالبانو د دې برید ځمواري په غاړه اخیستې او ادعای کړې چې پکې یې خواو شاسلو شپږ دیرش پولیس والا وجلی او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي پرون د پېښور په پریس کلب کې د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو یو خبري غونډه کړې چې پکې یې د حکومت نه په سیمه کې د کرفیو ختمولو غوښتنه کړې ده په دغه موقع یو قومي مشر محمد عالم مشال ریډیو ته وویل
کچرته انساني حقوق تنظیمونه وي او په پاکستان کې وي لا په خیبر پختونخوا کې وي په کار د چار ټیم لار شو په خپل سر کې حالات وګوري لکه الته چې څه کېږي دا د انسانیت نه بلکې انسانیت سره نه د حیوانیت نه بدتر سلوک حالات داسې دي چې څوک په کوم ځای باندې سر شوي دي دلته پاتې دي
قبایلی بشران وای د کرفیو پر مهال د نورو مشکلاتو نه علاوه رنځوران د دارو درملنې نه محروم دي او زده کوونکي د امتحانونو نه پاتې شو د یادونه ولدا چې د تیر زیارت په ورځ په غلام خان تحصیل کې په امنیتی ځواکونو د سړک د غاړې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې و او د هغې نه پس په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوې ده تیر ورځ په جمرود کې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل قام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځایي خلکو د مشکلاتو په اړه یوه لویه جرګه وشوه چې پکې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه او د اف سي چارواکو د کوکی خیل قام نه په جمرود کې د امن او امان د قائمولو او د علاقایي ذمواري پوره کولو غوښتنه وکړه خو د کوکی خیل قام مشرانو ورته وویل دوی به کوشش کوي خو تر هغه د علاقایي ذمواري په خپل سر اخیستلو جوګه نه دي تر کومې چې په قبایلی سیمو کې اختیارات بیرته پولیټیکل چارواکو ته نوي سپاري شوی دا رات قبایلی مشران ویل په اف سی آر کې بدلون شوی په کار دي چې د هغې مطابق د اجتماعي ذمواري په نوم د ولس زورونه بند کړی شي په دغه موقع د سیمې د تعلیم او صحت په مسلو هم خبرې وشوې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع په کیلاش واده کې د چیلم جوش په نوم درې ورځنۍ میله د پرون نه شروع شوې چې د کتلو لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو او بهر هیوادونو نه په زرګونو سیلګری کیلاش ته رسیدلې دي په کیلاش کې د جلم چوش میله زرګونه کاله تاریخ لري چې په کې ځایي خلک د سپرلی دراتګ هرکلی کوي د میلې لپاره امنیتي ځواکونو په چک پوسټونو تګ راتګ کې نرمي کړي او سیلګری په اسانۍ دغه سیمې ته سفر کولی شي البته د میلې په وخت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن با په راتلونکو سوګینټو کې د ولسمشرې د انتخاباتو حتمی نتیجې اعلان کړي د یاد کمیشن د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن اخیری ریپورت یې ترلاسه کړی او د هغې مطابق به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې د تیرو انتخاباتو اخیری نتایج اعلان شي
موږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیشن کله چې دوی څخه د دوی پریکړه ترلاسه کړه د ټاکنو خپلواک کمیشن تصمیم ونیو چې د پریکړه احترام وسی او همدارنګه د خپل سیستم کې تطبیق سی ترڅو نهایی نتایج جوړ سی برابر سی او نهایی نتایج نن د خیره سره هغه ولس سره شریکی اعلانیږي. به
نوموړي دا هم وویل چې که انتخابات دویم پړاو ته ځي نو نیټه به هم نن اعلان شي. په ترکی کې د مزدورانو تر ټولو لوی اتحادیه وروسته له هغې د نن ورځې لپاره د هلتال اعلان کړی چې دغه هیواد کې د قانونو په بدترینه پیښه کې 240 کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. دا هلتال په داسې حال کې کیږي چې په ترکی کې د ولس غوسه په زیاتېدو ده، ځکه چې فکر کیږي تر نن سهاره پورې دغه کان کې ګیر خواوشه 120 کسانو د ژوندي پاتې کېدو امید هم کمیږي. د متاثره کورنیو د ډاډګرنې او مشورو لپاره د نفسیاتو ماهرین ورغلي دي او د پولیس والا د دغه کان د ننوتلو د ځای حفاظت کوي. پرون د هیواد په مغربي برخه سوما کې د دغه کان د دورې پر مهال وزیر اعظم طیب اردوغان هغه ادعاوې رد کړې چې ګنی د دې پیښې ذمواري په حکومت راځي. او بل خبر دا چې د یوکرین حکومت د خپل هیواد په ختیس کې د کړکېچ د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبرې اترې شروع کړي چې پکې پخوانی مشران، حکومتي چارواکي او د مقننه جرګو استازو ګډون وکړ، خو روس په لوه وسلوال بلتون غوښتونکي پکې نه دي شامل کړی شوي. د یوکرین عبوري صدر الکساندر تورچینوف د خبرو د پرانستې پر مهال وویل حکومت د سیمو له استازو سره خبرو ته تیار دی، خو روس په لوه وسلوالو باغیانو ته به باج ور نه کړي. د یوکرین وزیر اعظم ارسینی یاسینوک د خبرو پیلولو ته په اشاره سره وویل چې اوس د دوی اصلي هدف په هیواد کې سوله او قراره راوستل دي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. رشپا د افغانستان په سپین بلدک ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کوونکو برید کړی دی.
لوجستیکی قرارګاه باندې حمله کړې ده چې 15 انتحاران له ملګر کړي دي. د دوو واسکټونو پټاو شوي.
د شمالي وزیرستان ولسی مشران وایي د کرفیو له وجې ژوند سخت اغېزمن شوی دی.
مونږ څوک کوم طرف ته لاړ شي؟ ولار خو دا مونږ ته راکو چې مونږ یو طرف ته نه خو خوراکي مواد شته، نه دی بی انتظام شته.
نن بعد افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو حتمی نتیجې اعلانېږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج ان شاء الله اعلان کړي. دوی پریکړو ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کوي او نتایج به اعلانېږي.
او نن د دې خپرونې په اخرنۍ حصه کې به تاسو د خاطر افریدي په اړه باندې اتلان خپرونه واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازدیګر تر 6 بجو پورې نیخ په نیغه اورئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. تیره شپه د افغانستان د سپین بلدک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ځانمرګي برید کړی. د دې پیښې حال راته صدیق رښتین راکړي.
حمله دقیقا د چهارشنبه په ماښام 8 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د سرحدي پولیسو پر قرارګاه شوې. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال وویل چې د 5 حمله کوونکو څخه لومړی دوه تنو د سرحدي پولیسو د قرارګاه په لومړي نظام کارول کې ځان ته چاودنه ورکړې او درو تنو نورو پر پولیسو حمله کړې. د مینپال په وینا تر یو ساعت مقاومت وروسته درې سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا وژل شوي. د نوموړي په وینا په دې حمله کې درې سرحدي پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
لوجستیکی قرارګاه باندې حمله کړې ده چې 15 انتحاران له ملګر کړي دي. د دوو واسکټونو پټاو شوي دي او دا نور وژل شوي دي. ولې واسکټونه یې نه دي پټاو شوي؟ متاسفانه په دغه برید کې زموږ درې سرحدي عسکر شهیدان شوي دي او 15 زخمیان دي. اوس مهال په سیمه کې
بلخوا وسلوالو طالبانو چې د دغه حمله مسولیت منلی د وجې سرحدي پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي چې د حمله کوونکو سره درمیا او سپکي وسلې به او په قرارګاه کې د پولیسو مهماتو ته هم زیان رسولي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ورزو شمالي وزیرستان ته نن سهار زموږ همکار عمر دراز وزیر سره مې د شمالي وزیرستان کې د تیرو اتو ورځو د لګیدلې ګرځبندۍ سپاړه باندې خبرې وکړې او پوښتنه مې وکړه چې اوس دغلته حالې اتو ورځې وشي د عام ولس ژوند په کم ډګر روان دی، نو هغه راته وایي.
په ټول شمالي وزیرستان کې د تیرو اته ورځونه چې نن اتم ورځ پوره شوه، ګرځبندیز یعنی کرفیو لګول شوی ده. ټولې لارې چې کم دي هغه بند کړی شوی دي، هر څه ټپ دي. دلته چې کم ځایي خلک دي، میرانشاه میرعلي د تاخیر خصوصا چې کم د میرانشاه میرعلي سره نږدې کم خلک وي چې سره سره خوراکي مواد هغه خو ختم شوی دي. خو نن سهار اوس لږ شپه وړاندې چې کم لرې پرتې سیمې دي، محمد خیل، بویا، هغه سیډ منظر خیل، رزمک، د تخیل، دغه خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره د خوراک د پرهیز بندوبست نشته. هر څه ور سره هغه د یو یا دوه ورځې د پوره دوی په کورونو کې ساتلي و، هغه هم ور سره ختم شول. اوس دوی وایي چې دوی سره دومره څه نشته چې د خوراک د پره استعمال کړي، خصوصا ماشومان چې کم دي هغه ورته جاړي. انتظامیه سره دوی وایي چې دومره هم نشي کولی چې انتظامیه ورته څه وایي.
دا راته وایي چې په شمالي وزیرستان کې یا په نورو قبایلي سیمو کې همیشه د دا ډول امنیتي ستونزو یا علاقایي ستونزو دپاره د دغې سیمې جرګې یا جرګیز مشران راغونډېږي، انتظامیه سره ملاوي. تر دا محل په دې اتو ورځو کې انتظامیه د دغې سیمې جرګمارو سره، قبایلي مشرانو سره رابطه کړې ده. یا قبایلي مشران څه وایي؟ د جرګې امکانات شته؟
مجید بابر، تر اوسه پورې اتو ورځې پوره شوې، قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې نه هم په دې اړه کومه جرګه شوې ده، نه هم په دې اړه کوم مشران راغونډ شوي دي. ځکه چې په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو ده، مشرانو ته هم دومره لاره نشته چې هغه تر پولیټیکل ایجنټ دفتر ورسی. بل بل خصوصي یادونه دا وکړم چې موږ چې د انتظامیه سره کومې خبرې شوې دي، چارواکي هغه هم یوازې دا وایي مجید بابر چې دوی ته پته هم نشته چې دا به تر کومه پورې جاری وي.
ګذارت وایي چې آیا د دې کرفیو دوران دغلته کې داسې کوم اطلاعات شته چې یاره دغلته کې چې کوم امنیتي سرتیري ځای پر ځای دي هغوی کوم د لټون عملیات کوي؟ لکه دا د دې کرفیو د لګولو مقصد څه دی؟
مجید بابر، په تیر پنجشنبه یعنی د اته ورځې وړاندې چې کومه په غلام خان کې بامی چاودنه شوې وه چې نهه سرتیري وژل شوي ول، پکې هغې نه وروسته دغه کرفیو لګول شوې ده. هغې دویمه ورځ لټون عملیات شوي وو یوازې په غلام خان کې، چې لسګونه کسان یې د شک په بنیاد نیولې شوي ول. د هغې نه وروسته داسې هیڅ قسمه د لټون عملیات هم نه دي شوي، څه سرچ اپریشن نه دی شوی، څه بمباري هم نه دی شوی. یوازې هر څه ټپ تي، خاموشي ده، لارې بند کړې شوې دي.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې عمر دراز وویل چې د شمالي وزیرستان د خلکو ژوند سخت اغیزمن شوی، دا تو ورځونه ګرځبندیز د خلک په کورونو کې بند پراته دي. همدغه خبره پرون د شمالي وزیرستان قومي او سیاسي مشرانو د پېښور پرس کلب ته راوړې وه. دغلته کې خبریالانو سره هغوی یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په دغو سیمو کې د خوراک څخه ټول توکي ختم شوي دي، دوایان نشته، مریضان هسپتالونو ته نشي تلی. په دې اړه باندې نور تفصیل زلاند یوسف زه راکړي.
د خبری کانفرنس وروسته د شمالي وزیرستان سیاسي او قومي مشر پیر عاقل شاه مشال رډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له وجې په سیمه کې د خوراک څخه توکي ختم شوي دي، او دا چې د امروزه استعمال سیزونو په سونو ټرکونه په لارو کې ولاړ پاتې دي.
موږ څو کوم طرف ته لاړ شي ولار خو دا موږ ته راکو چې موږ یو طرف ته نه خوراکي مواد شته، نه دی به انتظام شته.
خبری کانفرنس کې ګډون لرونکي یو بل قبایلي مشر محمد عالم ویناوا چې په شمالي وزیرستان کې یو رنځور کس خوسو ډاکټر او کمپاوډر هم هسپتال ته نشي تللی.
کچرته انساني حقوق تنظیمونه وي او په پاکستان کې وي، لا په خیبر پختونخوا کې وي، په کار د چا ټیم لاړ شي په خپل سترګې حالات وګوري. لکه الته چې څه کېږي دا د انسانیت نه بلکې انسانیت سره نه، د حیوانیت نه هم بدتر سلوک. حالات داسې دي چې څوک په کوم ځای باندې سر شوي دي دلته پاتې دي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل سیاسي مشر احمد سعید مشال رډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د تعلیم صورتحال د مخکې نه هم خراب وو، او داسې قسمه کرفیو ګانو سره د تعلیم باقی پاتې نظام هم د تباهۍ په لور روان دی.
الته زمنګ ریسنتلی چې کوم د اف اف سی ایگزام روانو دا غید ودری پیپر کینسل شوه. کس چیزی حال ته د لپاره وځي چې سر خپل پیپر وکما، اوس بجای نه چې هغه د پیپر په حواله سره سوچو کی ام خپل سر سوچ کوي چې موږ تبه امن ملاو شي کی ملاو منشي.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې د تیر زیارت پر روز د امنیتی ځواکونو په گاډي د لارې غاړي بمی چودنی وروستو په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو نافذ ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې قبایلي سیمې خیبر پختونخوا او د کراچۍ ښار د بدامنۍ سره مخ دي، د پاکستان مرکزي حکومت د سند صوبایي حکومت سره د کراچۍ د امنیت ټینګولو په لړ کې همکاري کوي. خو د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو لپاره د مرکزي حکومت فعال کردار نه تر سترګو کیږي. د دې څه وجوهات دي او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره وفاقي حکومت ولې کلکه همکاري نه کوي؟ زموږ همکار منور شاه په دې اړه د سیډونکو نظر اخیستې او دا راپور یې برابر.
پرون په کراچۍ کې وزیر اعظم نواز شریف د ښار د امنیت په اړه د اعلی پای د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د روانو عملیاتو په حق له خبرې وشوې. دا چې نوموړي د وزیر اعظم جوړېدلو نه پس د نور هیواد په نسبت د کراچۍ امنیت ټینګولو ته ډېره توجه ورکړې او دې لپاره یې څو واره دغه ښار سفرونه کړي دي، د دې څه وجوهات دي؟ په دې هکله کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکي اجمل خټک کشر وایي.
بل پکې معیشت باندې نوامان فوج باندې ډېر زیات اثر پرېښودی دی، روانې فیکسیانې بندیشي دي او نور ملیشیا یا دوبۍ خو پرېږده، صنعتکار چې دي هغه یو غټ تعداد چې بنګلادیش ته هم منتقل شوي. کراچۍ یو غټ بین الاقوامي ښار دی، د ملک ریونیو ډېره غټه حصه چې ده هغه دلته نه وفات ته ملاوېږي. او دې ښار کې چونکې د ټولو صوبو نمایندګي ده، نو دی وجبانې د خلکو نظر په دې ښار باندې پریوزي.
کارپوهان وایي که څه هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګریزې کاروایانې رامخته کیږي، خو خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې ترهګرۍ ډېرې وځپلې او دې لړ کې د مرکزي حکومت کردار ډېر فعاله نه ښکاري. دا ولې؟ په دې اړه پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر اسماعیل خان وایي.
دلته خدا خبرې هر وخت کې وخت په وخت خلک دا خبرې کوي چې دلته توجه نشته، هغه عمره توجه نشته چې نور څنګه د نور ځینو دغه دی. خو د دې ټکه بدقسمتي زموږ دغه ده چې د دغه ځای ماسیمه چې تاسو ته دلته کې د خلکو اواز د مخې ته رسول، دا د دې ځای د سیاسي ګوندونو ذمواري ده. هغه چې په خپله باندې د اختلافاتو ښکاري، په خپله باندې واضح نه چې مشکل څه دی او څه کول پکار دي، نو پاتي حکومت باندې خو چې فشار راځي نو هغه به خامخا خپل دغه کوي. نو چې هغوی باندې دلته نه څوک اواز نه پورته کوي، یو څه پورې په دې باندې کلیئر چې مخکې مونږ تګلاره زمونږ څه پکار ده، نو بیا به سړی د بل چا نه څه کېلو.
نوموړی زیاتوي، په کراچۍ کې مینډیټ اخیستونکي سیاسي ګوندونه دومره مضبوط دي چې د مرکزی حکومت پام خپلو مسلو ته اړولی شي. دې خبرې ته اجمل خټک کشر هم اشاره کوي او وایي چې د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه د صوبې د امنیت مسله کې د مرکزی حکومت نه مرستې اخیستلو کې ناکام دي.
خبره اصل کې دا ده چې اسلام آباد نه کنټرول کیږي پختونخوا، او دا هغه مطلب په نمائندگان د پختونخوا منتخب شوی دي، لیکن د اختیار هغه خلکو سره دی چې هغه مطلب په پښتانه دی هم تاریخي طور باندې خو ځان په پښتنو کې نه شماري. نو په دې وجه باندې که نواز شریف صاحب نه څوک ګیله کوي، نو هغه ګیله زمونږ په مات ګډ خیال کې درسته نه ده.
بلخوا اسماعیل خان وای قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د امنیت ټینګولو په لړ کې د مرکزی حکومت او پوز دریز یو نخکاری. دا راز د دې صوبې نماینده ګوندونه هم په یو خپل نه دي، نو ځکه وفاقي حکومت دلته فعال کردار تر سره کول نه ډډه کوي.
چې کله کې په یو ځای اختلاف د فوج او د منتخب حکومت ترمنځ په دې باندې نقطه نظر کې اختلاف وي، بل لخت بیا سیاسي ګوندونه تقسیمي، الته کې بیا د حکومت لپاره تګلار ورته صفه واضح نه. او دغه خبره دغه چې پدقسمته نه دغه سیدا او دا خبره په خوانم کې چې دا زمون سیمه خیبر پښتونخوا به درنګ فاټا د حکومت په پرایورټي لیست باندې دا سره فیرس نه ده.
سیړونکو دا نظر لري چې مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته په دې سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره متفقه کوششونه پکار دي، ځکه چې دلته خلک د بدامنۍ لوجې د محرومۍ ښکار کیږي او په حکومت یې اعتماد کمیږي.
اوریدونکو، څنګه چې په دې راپور کې مو اورېده چې پرون په د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په دغه ښار کې د امنیت په موضوع غونډه شوې. په غونډه کې د پاکستان لوړ پوړو سیاسي او عسکري مشرانو برخه لرله. په غونډه کې پریکړه شوې چې په کراچۍ ښار کې روان عملیات په دغه ښار کې د مکمل امنیت تر راتلو جاري ساتي. نور تفصیل د فرکریمی راکړي. په غونډه کې د سیاسي او انتظامی ادارو مشرانو، پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، د ام کیو ام ګوند رهنما حیدر عباس رضوي، د عوامي نېشنل ګوند رهنما سنیټر شاهي سید او د جماعت اسلامي چارواکو نه علاوه د وسلوالو پوځونو لوی دستریز لیفټننټ جنرال راحل شریف، د استخباراتي ادارې ایسای مشر ظهیر الاسلام او د کراچۍ د رینجرو او پولیسو مشرانو ګډون لرلو. د وزیر اعظم هاوس څخه په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی، لومړی وزیر نواز شریف غونډې ته ویلي، په کراچۍ کې د روان اپریشن په لړ کې به حکومت د امنیتي ادارو سره پوره پوره مرسته کوي. د دې ترڅنګ آرمی چیف راحل شریف ویلي، په کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره فوج په پوره ایمانداری سره د مرکزی او صوبایي حکومتونو سره هر ډول مدد ته تیار دی. په دغې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند رهنما سنیټر شاهي سید تېره شپه مشال رډیو ته وویل، سیاسی او عسکری قوتونه د کراچۍ د مسلې د حل په مخه په ښار کې د روانو عملیاتو په جاری ساتلو موافقې ته رسیدلی
او مزید د اپریشن په کنټینیو جاری درای واسه بولی چې رسمي وو دی یو د شهزاد خاتمه دي شوی نو دا یو خو خبرو خوشاین ګورو د کراچۍ شو حل کول دي په ټول تر په حکومت تر په بیا د ضرورت تر هم دی خو ریسپانس راغی او بیا د ټول نه اهم چیز او عالمی چیز او خلا دا مومال کی سیاسی خلقوں کو مشاور باندھے پکار داری جو منگا مسلوک صاحب سے بتاؤں نہیں جو منگ بسر تاؤں نہیں اور دا مسئلہ کھول دی دا ناسو سے دا ناسو ختم ہو لی تو پدی واجہ ٹول پاٹو اور ادارو ٹول پہ اتفاق رائی اور پیسہ لوگا جدا بکر جنی بھی اور دی اپلیشن میں حمایت کو ٹول پاٹو دا ہو اجازت لگ
شنون کی وای د کراچۍ پښتونزا اوس مهال عسکری او سیاسي قیادت یو خوله شوې ده. د سیاسي چارو کارپو قیصر محمود مشال رډیو ته ویلي، کله کراچۍ په سر د سیاسي او عسکری مشرانو پریکړو ته عملی جامه واغوستل شي، نو نه یوازې کراچۍ بلکې د پاکستان په نورو برخو کې هم امنیت راتلی شي. دی وایي د امنیتي ستونزو د حل په موخه یوې داسې تګلارې ته اړتیا ده چې ټولې خواوې سره یوه خوله وي. په پاکستان کې د ستونزو نه حل کېدو یوه وجه دا هم ده چې سیاسي او عسکري واکداران یې د حل لپاره یو شان رایه نه لري. د کراچۍ په ستونزه د سیاسي او عسکري مشرانو رایوځای کېدل به هله ښې پایلې ولري چې دې ته په ایمانداری سره عملي جامه واغوستل شي. که د کراچۍ دا ماډل کامیاب شي، نو په دې توګه په پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې د بدامنۍ لړۍ ختمېدلی شي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د تیرو څه د پاسه نه هم میاشتو راهیسې د لټون عملیات شروع شوي چې لا هم دوام لري. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو هویده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
کاجی سن بروسین خلکو ته دې اسی شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی، سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
د دې خبرونه پرسته نیمه کې به اتلان واوري. د خاطر افریدی پاړه باندې ستاسو پام یو بل راپور تر راګرځو. د جون د لومړۍ نیټې نه به اوس له پاکستانه بهر هیوادونو ته سفر کوونکي له ځان سره د پولیو د څاڅکو سرټیفیکیټ هم جوړوي. په پاکستان کې د پولیو یا د ګزند د کیسونو مخې ته د راتلو سره د صحت نړیوالې ادارې وایي دغه هیواد د پولیو وایرس په ختمولو کې ناکام ښکاري. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د جون د لومړۍ نیټې نه بعد د پاکستان بهر هیوادونو تتلونکي لوی او واړه له ځان سره د پولیو ویکسین سرټیفیکیټ هم وړي. دوی به دغه سرټیفیکیټ په ایرپورټ چارواکو ته ښایي. دغه سرټیفیکیټ به د یو کال پورې کار کوي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو یا ګزند د کیسونو مخې ته د راتلو وروسته د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان ځینې سفري بندیزونه ولګول چې پکې د پولیو څاڅکي ورکول ضروري ګرځېدلي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وای دغه سرټیفیکیټ با لوی او واړه ټول جوړوي.
چې څومره سفر کوي انټرنیشنل چې کوم ټریولینګ کسان دي پاکستان نه چې کوم ځي کنه نو دوی به خپل پولیو فری سرټیفیکیټ به چینی کنه اټیسټډ دغه نه مطلب لکه چې کومه انسټیټیوشن نه یا کوم ځای نه دغه هغه نه بچی کنه داخلي او بیا بچی کنه سفر کوي او په دې کې دا سفر چې دی کنه هغه کغټ وی کوړی وی د ټولو پر شي کنه دا یو خبره ده چې دوی به سرټیفیکیټ شي کنه پرایر ټو جرنی شي کنه دا به وسیله وي.
په کراچۍ کې د مې په 12 نیټه یوې ماشومې ته ګوزن وایرس لګیدلې او دغه کیس ته پښتنو په سیمه کې مخې ته راغلي. په سن صبح کې په روان کال کې تر اوسه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي او دغه 15 واړه په کراچۍ او بیا په کراچۍ کې د پښتنو ماشومان دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې هم د تیر ګل پورز د پولیو یو کیس مخې ته راغلي. یوازې په شمالي وزیرستان کې 1,68,000 داسې ماشومان ژوند کوي چې د 2012 کال راهیسې ورته د پولیو ضد ساسکي نه دی ورکل شوی. د خیبر پښتونخوا د پولیو د څانګې مشر ډاکټر جانباز اپریدی وای د پولیو سرټیفیکیټ لازمی ګرځول سره به په خلکو کې په دې اړه پوهه پیدا شي او زیاتوي.
دا وګوره ډیره ښه خبره ده چې دا به یو قسم نه په خلکو کې د ذمہداري احساس پیدا کړي. دا پولیو ساسکي د انتهایی ضروري شی دی. وګوره په سفر کې په کاریږي نو خلک به لګداشه په ذمہداري سره واخلي او لکه سوچ وو کې امید دي چې دا به د دې چې کوم اثرات دي د سوچ په بنیاد باندې هغه به زموږ د پولیو په کوششونو باندې خو غورځي.
دان رسپانه لیکي په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د یو شپېتو نه زیات کیسونه مخې ته راغلي او په دغو کې یوازې یو سلويخت شمالي وزیرستان نه ریپورت شوی دي او شپږ په نورو قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي. دا چې د پولیو زیاتره کیسونه د پښتنو په سیمو کې ولې مخې ته راځي په ځواب کې ډاکټر رحمان اپریدی وای
لکه څنګه چې تاسو پته ده چې په پښتنو کې داسې ویل ته چې هغه په فاټه کې چې دي کې نمونږ سره که تاسو وګورئ نمونږ سره نارت وزیرستان ایجنسی ساؤتھ وزیرستان ایجنسی او خیبر ایجنسی دا داسې سپاٹس دي چې په دې کې چې دي کنه د کوم لا اینډ آرډر سچویشن دی په کوم کې چې کنه ان اکسیسیبلټی ډېر زیات ده نو ډیفینیټلی همدغه کسان چې کله آی ڈی پیز په شکل کې بهر راوځي یا چې دي کنه مایګریټ کیږي څوک کراچۍ ته لاړ شي څوک پېښور ته لاړ شي نو ډیفینیټلی چې کنه په دوی کې به دا کیسز راوځي. او فی الحال چې کنه مونږ سره پر خیبر ایجنسی کې زه خو چونکې د خیبر ایجنسی ایجنسی سره خبر ایجنسی کې تر اوسه پورې صرف ما سره یو کیس کنفرم کیس چې کوم دی هغه راغلی دی نغې نه پس نور څه کیسونه نشته دی.
د پاکستان نیوز ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې بیا لیکي په پاکستان کې د پولیو په اړه په 2011 کال کې د وزیر اعظم د پولیو د سارنې او همکارۍ مرکز هم جوړ شوی دی خو په دغه هیواد کې مخ په زیاتېدونکو د پولیو د کیسونو داسې ښکاري دغه مرکز د پولیو وایرس په ختمولو کې ناکام شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
روزن کو مشال ریډیو ته وګي او اوس ستاسو پام یو بل راپور تر اگردوم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای چې نن با د ولسمشرۍ د ټاکنو د حتمی نتیجو اعلان کوي. عصمت ساروان په نور تفصیل لري.
ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن یو ورځ په ځان نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایی نتیجه اعلان کړي. په پام کې وه چې پرون نهایي پایلې اعلان شوې وای خو د شکایتونو خپلواک کمیسون په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په څیړلو زیات وخت ولګاوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل د ټاکنو نهایي نتیجه به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون نن نهایي نتایج انشاءالله د دې پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کوي او نتایج بیانوي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون ویندوی نادر محسنی وای د لمړی درجه د 900 شکایتونو په شمول چې د انتخاباتو پر نتیجې اخیز درلود د درغلي او د زیاتو شکایتونو لکبله د دوی کار یو څه وشو. د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر جانداد سپینغر وای باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن په زغرده ووایي چې ولې نهایي نتیجې یو ورځ ناوخته اعلان کړي. شغل سپینغر ته دا موضوع د پښتنې ورشکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون څنګه په دومره لند وخت کې د شکایتونو د کمیسون پریکړه سیستم ته داخلوي.
موږ هم په دې باور یو چې کمیسون باید په کانفرنس کې دا واضح کړي چې دلیل څه و چې څنګه دوی وتوانې د په دومره کم وخت کې د فیصلې د کمیسون د شکایت واخلي او داخلي کړي.
ضیاءالحق امرخیل وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه د هغوی د نهایی پریکړو راپور ترلاسه کړ.
موږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیسون کله چې دوی څخه د دوی پریکړه ترلاسه کړه د ټاکنو خپلواک کمیسون تصمیم ونیو چې د پریکړې ته احترام وسی او همدارنګه د خپل سیستم کې تطبیق سی ترڅو نهایی نتایج جوړ سی برابر سی او نهایی نتایج نن د خیر سره هغه ولس سره شریکی اعلانیږي به کچیر ټاکنې دویم دور ته ځي هغه مهالویش به هم ورسره اعلانیږي
ټاکل شوی و چې دوهم ځلې انتخابات د جوزا په اتمه وشي خو اوس په پام کې راځي د جوزا په څلورویشتمه نیټه وشي
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی اوس د خبرونو لنډیز لورځو منور شاته
افغانستان کې وسلوالو طالبانو پر نوښته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو په یو پوسټا ډلې ځانمرګي برید کړی چې پکې 15 بریدګر او 3 پولیسوالا وژل شوی بلخوا وسلوالو طالبانو د دې برید ذمہواري منلې او پکې یې د زیاتو پولیسوالو د وژنو ادعا کړې ده پرون د پیښور په پریس کلب کې د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو یو خبري غونډه کړې چې پکې یې د حکومت نه په سیمه کې د کرفیو ختمولو غوښتنه کړې دوی وایي د کرفیو پر مهال د نور مشکلاتو نه علاوه رنځوران د دارو درملنې او د کونکو د تعلیم نه محروم دي دغه کرفیو چې د تیر زیارت په ورځ لګول شوی نن په اتم ورځ هم دوام لري تیر ورځ په جمرود کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل قام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځای خلکو د مشکلاتو په اړه یو لوی جرګه وشوه چې پکې قبایلی مشرانو وویل په اف سی آر کې بدلون شوه په کار دي چې د هغه مطابق د اجتماعي او علاقایي ذمہواري په نوم د ولس زورونه بند کړی شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن به پراتلونکو څو غنټو کې د ولسمشر د انتخاباتو حتمی نتیجې اعلان کړي د یاد کمیشن د دارالانشاء رئیس ضیاء الحق امرخیل وویل د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن اخیری ریپورت یې ترلاسه کړو د هغه مطابق به نن تر غرمه مخکې په 11 بجې اخیری نتایج اعلان کړي په ترکی کې د مزدورانو تر ټولو لوی اتحادیې ورسته له هغه د نن ورځې لپاره د هړتال اعلان کړي چې دغه هیواد کې د قانونو په بدترین پیښه کې تر دې دمه د 240 کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی او د یوکرين حکومت د خپل هیواد په ختیس کې د کلکېش د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبرې اترې شروع کړي چې پکې په خوانی مشران حکومتي چارواکي او د مقننه جرګو استادو ګډون وکړ خو روس په لوه وسلوال بلتون غوښتل کې پکې نه دي شامل کړي شوی
اوزونکو منور شاو چې د لسنی مو بجو خبرونه درته وړاندې کول او اوس وجود د پاکستان خبریدونکو د زنو اخباراتو اداریو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کړې را دي چې بغړي و
نن ایکسپرس ورس پانه خپل اداري کې لیکي د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی پوز د هر قسمه خطرې پوره پوره جواب ورکول لپاره تیار دی او د لړکی با ټولي وسیلی کارولې شي د اداري په وینا چې د پاکستان د جغرافیه او د پوز د اهمیت نه بیخي انکار نشي کېدی او په نوي عالمی او د کورونا صورتحال په تناظر کې پوز د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی او په ملک کې د ترهګرۍ د ختمون او د مذاکراتو په ذریعہ امن راوستلو کې د پاکستان حکومت ته د پوز مرسته ترلاسه ده اداري زیاتوي چې اوس بقام لا هم کې ناستل پکار وی چې څنګه به د ملک د دې مسلو او مشکلاتو نه را بهر کړي شي او پاکستان کې به یو وار بیا امن پځای شي اداري اخیری کې وای باید چې د پاکستان ټولې ادارې هم خپلو کې اتفاق پیدا کړي او د ترخګری د ناصر په خشن علاج وکړي چې دارنګ د امن لپاره د روانو هلو زلو خواږه ولستا اورسي بلبل د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپانه خپل ادارۍ کې د وزیر اعظم د هغه سکیم ستاینه کړې ده چې پکې خلکو ته د سود نه پاک قرضا ورکول کیږي اداري وړاندې لیکي چې د دې سکیم تر لاندې به لس لک خلکو ته سړي سر 50,000 روپۍ قرض ورکول شي چې ورسره به دوی خپل واړه واړه کاروبارونه شروع کړي او د غرنګ به غربت کې کمی راشي خو د دې نه غوره او ښه خبره دا ده چې ملکی نظام د سود نه پاکولو لپاره لومړی ګام پورته کړی شو اداریا اخیری کلی کې چې پاکستان کې د سود نه پاک بینکونو نظام هم کار شروع کړی دی او همدا نظام ټوله نړۍ کې چلیږي نو اوس د حکومت لخوا د سود نه پاکو قرضو اسکیم سره به د نظام ته نوره ګټه ورسی هر څوک ټول نظام د سود نه پاکول ګران دی خو بیا هم د دې لپاره لومړی ګام پورته کول ضروری وی او دا شند حکومت لومړی ګام پورته کړو
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ ورسپانه لیکي چې افغان طالبانو د پاکستانی قید نه د رهایي وروسته ابراهیم صدرخیل نوې عسکري قومندان ټاکلی دی. بلخوا یورویشیا ریویو وبپاڼې لیکلي چې په کراچۍ کې په خبریال حامد میر د بید وروسته د رسنو ریاست او غیر ریاستي عناصرو سره اړیکو کې مشکلات پیدا شوي دي. د دواړو مقالو غټ ټکي درته انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال د افغان چارواکو په حواله لیکي چې افغان طالبانو پاکستان کې د قید نه د خلاصي دروستو ابراهیم صدر خپل نوی عسکري کمانډان ټاکلی دی. دوه افغان چارواکو ویلي دي چې ابراهیم صدر د پاکستان استخباراتو سره نږدې اړیکې لري او دغه چارواکو په فکر د ابراهیم صدر ټاکنه دې ته اشاره ورکوي چې د امریکا په مشرۍ کې د بهر ملکی ځواکونو له افغانستانه د وتلو وروسته اسلام آباد یو وار بیا د وسلوالو فعالیتونه تر خپل لاس لاندې راوستل غواړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم بیا دا تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د افغان طالبانو کنټرول اخیستلو لپاره هڅې کوي. تسنیم اسلم د نهې پر ورځ د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د عدم مداخلت پر پالیسۍ روان دی او د نوموړي په خبره پاکستان د افغانستان د امن په بهیر کې به خپلې ممکنه مرستې کوي. د طالبانو د مشرتابه شورا چې په کوټه شورا هم پیژندل کېږي دا سخکاري چې د ابراهیم صدر د یو نوي کمانډان په توګه د راتللو سره به د ملا اختر محمد منصور واک لا مستحکم شي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر مرستیال او د تیر کمانډان حریف دی. د طالبانو دا ټول مشران د ملا عمر ټوله مشرتابه منی او هڅه کوي چې افغان دولت د سختو مذهبي قوانینو تر لاندې پر اسلامي دولت بدل کړي. بلخوا یورویشیا ریویو وبپاڼې په پاکستان کې د رسنو په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې په خبریال حمید میر ناکامه قاتلانه حمله په دغه هواد کې د رسنیو ریاست او غیر ریاستي عناصرو سره اړیکو کې پیچلې خبرې رابرسیره کړې دي. وبپاڼې کې د حمید میر کیسې او خبره روښانه کړې چې د جنگ ګروپ جیو ټلویزیون چې حمید میر پکې خبریال دی له وزیر اعظم دفتر سره یو ځای شوی او په پاکستان کې د پوز اثر نفوذ یې چیلنج کړی دی. دغه ادارې لمخ کې نه ډیر زړور سیاسي بحثونه پیل کړي. مجله زیاتوي چې د حمید میر لخوا د خفیه ادارې ISI په اړه بیان او د پوز او دغه ادارې ترمنځ د ممکنه اختلافاتو ډیرې پوښتنې رابرسیره کړې دي. وبپاڼې کې چې په اوسني حالاتو کې په پاکستان کې میډیا یو کاروبار دی. د رښتیا ویلو غیر جانبداري نه زیات رسنۍ په خپلو ګټو غور کوي. د بې طرفه رپورټ ورکولو رجحان نشته. خداسي ادارې او یا خبريالان ډیر کم دي چې بې طرفه دي. هغه څکه چې یا خو پوز او یا وسلوالو لمیان سلری کړی دي. خدای وې پانی په خبره تر ټولو زیاته خطرناک خبره د رسنو ترمنس خپل منسي اختلافات دي. د غیدارونو لوی کمپنیانې یا کارپوریټس جوړ شوې دي چې صحافتي اقدارونو ته پکې پاملرنه نه کیږي. د حالاتو تر رسیدلې دي چې کاروبار وکړي او د دې کاروبار لپاره د یو بل پر ضد کار کوي او خپل ایجنډې لپاره په خبریالانو شوي بریدونه هم خپل ګټو لپاره استعمال کړي.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوزم کوم مشال ریډیو ته وګي. د جنوبی وزیرستان د بوبر سیمې خلک وایي چې د غلطه کې د پوځي عملیاتو لاوجه د دوی ژوند سخت اغیزمن شوی. سیلاب مسعود په نور تفصیل لري.
د سولی وزیرستان بوبرنا د پوځي عملیاتو په وجه نیمه قبایلی سیما سراغ رته را اوړي. دلی رمیز مسعود قبایلون ویایي چې په سراغ رګ شهان د لټون عملیات لګیا شوي. پوځي چارواکیو د پښتنه ګوژنې په غرض یو شمېر قبایلون د ځان سره کښېنولي او پاتې قبایلون ویرېدلي دي چې د دوی سره به څه کېږي. په دا قبایلون کښې شامل یو ژړی محمد شفیق ویایي
چون مو یره دلی دی نور پخپل ژوند پر تغییر یو
نه طالبونه ملګری نه وقفات ملګری خپل مورینه پیای غاری خار کی راسب ګلګادی نه سره پروته یې طریقه نه سره واری نه د استارت دي کار طرف غازو دوه واری کېبل کې خو دین نه شي داسې سپارست راوی ولاره مې منګاوی نه کوشي جاری دي دا سخته تکلیفین هغه شي د لترغ رتا پاو درو غلا ځنی ولکاوی تر شه کاوی پښتنه کو خپل ژوند پر تاجیر ته میڅو کې تیر لور شي اره طرف امیر خو پریشانی
د سیمنا د کومي اسملای نمائنده مولانا جمال الدین مشال ریډیو تاوویل چدا کبالیون د میجا ویر نه دی د دوی په باریک شه د لوړ رتبه چارواکیو سره پراتیک شه یو لیارې ورته سماوو
لہٰذا جرم نہ نسی اور نہ شیلانا بدے دبن دے طالبان مون کاری میز دے پخام سے بار بار سرا شریکی دے دے خبر نہیں سرا سیزی دے دے اول میز مالا حکم در اسوی ہا
دا کا بجون یائی چمیش دے چا پر لوری ہن نہیں ہو خپل رامیت سراو دے غریبے جوان تے راو منت زاری کا او چ پب جون مو دے نور نہ سٹڈیاوی نہ زاوروی سیلاب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
هم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. ورځو مومندو قبایلي سیمې ته د کوزې مومندو قبایلي سیمې په بنګلو کلي کې د جینکو سرکاري پرایمري سکول کې د زده کوونکو په وینا چې د اوبو بجلی او د ناستې د فرنیچر یا ټاټونو انتظام پکې بالکل د سر نشته. په دغه سکول کې صرف دوه استادانې دي. د 200 جینکو لپاره دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په حالت باندې رحم وکړي. د دوی دا سکول دی د دې تعمیراتي کارونه دي مکمل کړی شي. دوی له نورو استادانې ورکي نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د کوزو مومند جنسی په بنگلو کلی کې د جنکو سرکاري پرایمري سکول چې پکې د اوبو د ناستې د فرنیچر یا ټاټونو او د سوري بندوبست نشته. د ماشومان یې وای چې په ګرما کې هغوی نور ته ناستې وي او په بارانونو کې د سکول نه چوټي کوي. د سکول کې د نږدې لږو زیات 15 کلو ماشومان سبق وای چې د استادانو شمیر دوه دی او یو ماشومه صبریا چې په 15 جمعات کې سبق وای وای ویل
موږ سکول کې نو اوبو شته دي او نه په کې باتون شته دي. تعداد ډیر زیات دی او مسین اله دوه دی. موږ ته د مسین ضرورت دی. کمرې اله دوه دي. تعداد ډیر دی چې ګرمي پاکو ضرورت مطلب بجلی شتا دی پاکو نکای دیر دی سا کمرو که که نی او سا برانده نشت برانده دا غیوا دا او سوری نشت دی گرمی در که رزی
او هنه دو دویم جماعت ماشوم دا هغوای چه استازان کمی دی نه هغوی دی طول ماشومانو تا سبق هم نشی خیلی
نو یا با هغوی تا خیلی یا با مون تا خیلی چند چند
دا اسکول کلا جور شبه و دی دیزمه که مالک ملک عبدالجمیل نمو او پختل
دا سمونی سو بان میکی جور شبه دا نن تاریکا پوری دی تقریبا شل کالو شو نن تاریکا پوری که مرامت
ماحول کے
هر څومره تعداد دی دا په ټوله ورځ دین ورته ناشتي
د دې اسکول مشر استاد سفینه سره مخبرې وکړې. ورنمو پوښتل چې تاسو تعلیمي چارواکو ته د اسکول د خراب حالت په اړه وینا کړې او یا نه.
مونږ بار بار دوی ته د خپلې مسلې وران دکړې دي خو هغه هیڅ غور او فکر نه کوي. بس وادیو کې وی خټک ته مونږ به کوین جو والا دا زمو خپل ډپارټمنټ والا خلک خو نه مرمت شوه د اسکول کې زمونږ و کالو شو خو دی و کالو کې نه چا مرمت کړې دی. دلته نه د اوبو سه تنظیم شته اوس ته مشمانانو او زمونږ خپل مدد په تحت باندې مونږ ډیګه جوړو چې اغه ماشومانان او بس کی بار بار کورون ته نزی دی ملک کور ته نزی
د دې پوینا نور ماشومان چې نوی داخلي غوړي هم ډیر زیات را روان دي. نو باید حکومت ته د هغوی د سکول ودانی لوی کړی او د استادانو شمیر دی زیات کړی. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
اردن کو مشال ریڈیو تو وگی امریکی اور اسپاڑا نیویارک ٹائمز لکھی پر پاکستان کی د جنسی تعلیم او پوہ پاڑا خبر کول یو ناروا کار گنل کی گی. خوبیا پدغ ہیواد کی ڈیر غیر اخلاقی کارونو تا ہس سوک ناروا نوائی دغ لکھ تفصیل فرخندہ اسد ناورو
په نیویارک ټایمز کې بنا شاله کې د پاکستان په لارو کوڅو کې اکثر خلک یو بل ته په غلطو خبرو او کنځلو کولو اوریدل کیږي، خو که چیرې ته په دغه هیواد کې د جنسي تعلیم خبره وکړې نو ټول خلک به مخالفت کوي او زیاتره د پاکستان ولس دغه یو ښه کار نه ګڼي. د جنسي تعلیم زیاتره خلک دا مطلب اخلي چې دې سره به ماشومان خراب شي، نو پر ځای د دې چې په دغه اړه پوهه پیدا کړل شي ماشومانو ته دا ښودل کیږي څنګه به ډېر بچي پیدا کوي. د پاکستان په ځینو برخو کې په دې اړه کار هم روان دی، خو د ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان کې د خاندانۍ منصوبه بندۍ یو پخوانی چارواکی ډاکټر نفیس صادق بیا وایي ته په دغه هیواد کې په دې اړه خلکو تاثر نه شي ویلی، ځکه چې په ټولنه کې په دې سویل ښه نه ګڼل کیږي او خاص کر که چیرې دغه د نجونو په اړه وي. ډاکټر نفیس صادق وایي په پاکستان کې هلکانو او سړو سره په دې اړه خبرې کول اسانه ده، خو د ښځو په اړه داسې ویل کیږي باید دوی د جنسي تعلیم پوهه ونه لري. بناشالی کې نن د پاکستان په ټولنه کې هپاتایټس سی ډیره زیاته ده او نه یوازې په ښارونو بلکې په کلو کې هم دغه بیماری په زیاتېدو ده. دې سره سره د ماشومانو نجونو ودول یوه بله مسله ده او دا هغه وجه ده چې پاکستان د مور او بچي د صحت په حواله په هغو هیوادونو کې راځي چیرته چې د ماشومانو په زیږیدلو کې تر ټولو زیات میندې مړې کیږي او دا شان تر ټولو زیات نوي زیږیدلي ماشومان هم لا تر اوسه د هغو بیمارو نه مړ کیږي چې په اسانه علاج کېدلی شي. بناشا لیکي د سند په یو کلي کې په لومړي ځل د سکول سناس 500 ماشومانو جینکو ته په دې اړه پوهه ورکړل شو چې څنګه باید دوی د نورو خلکو د غلطو رویو او یا کارونو ځان خوندي وساتي او څنګه جنسي مسلې حل کړي. خو بیا د ټول پاکستان د شخصي سکولونو مشر مرزا کاشف علي وایي د سکول ماشومانو ته د جنسي تعلیم ورکولو څه ضرورت دی او باید دوی زده کوونکو ته هغه څه ونه ښایي چې دوی یې ضرورت نه لري. خو لیکواله وایي باید په ټولنه کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي د وړو جنکو ودولو ته څه ضرورت دی او ولې دوی سکول ته لاړ نه شي.
د خیبر پختونخوا د نرسانو تنظیم لخوا نن د پېښور په لویو سرکاري هسپتالونو کې د یو ډاکټر لخوا د یو نرس د وهلو او په هغې د تشدد په ضد هړتال روان دی. بلخوا د صحت صوبایي وزیر شهرام ترکی وایي د دوی کامیاب مذاکراتو شو هړتال ختم دی، خو دغه نرسان وایي چې دغه خبره صحیح نه ده، د دوی هړتال اوس هم دوام لري. په دې هکله شبیر احمد جان نور تفصیل لري.
د نرسانو د هړتال ختمولو او د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکه د نرسانو رتنظیم مشرانو سره لیډی ریډینګ روغتون ته د مذاکراتو لپاره راغلی او هغه د مذاکراتو وروسته میډیا ته وویل چې د دوی کامیاب مذاکرات وشول، هړتال ختم دی او اوس په دغه ډاکټر په ضد قانوني کاروایی کیږي.
جو قانوني کاروایی ہے وہ ہوگی.
چې کومه قانوني کاروایی ده هغه به کیږي. د قانون نه څوک هم اوچت نه دي که غازیم او قبل دی او دوی سره زما خبره تر وشوي کامیابی وشوی. پولیس دا هغه ډاکټر په ضد رپورٹ هم کړی دی خو چې کومه قانوني لار ده هغه به خپلو. اوس انکوائری کمیټی هم جوړه کړې شوه، هړتال ختم دی او دوی ته تحفظ بالکل د حکومت فرض دی.
تحفظ دینا حکومت کا بالکل فرض ہے.
ولی بلخوا د شهرام خان ترکه د میډیا سره د خبرو اترو سمدستی ورستو. متعلقه نرسې سره د ټولو مرګرو میډیا ته وویل چې دوی ته د صحت ته وزیر او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د انتظامیه لخوا نره تحفظ باور ورکړی شوی دی او دوی ته صحیح تسلی ورکړی شوی ده. نو ځکه د دوی هړتال هم غشان روان دی. دی مشال لیډو ته وویل د نرسانو د خیبر پختونخوا صوبای تنظیم مشرانو وینا وه کچری د دوی دغه غوښتنې چې دغه ډاکټر دی گرفتار کړی شي، دی د لرې کړی شي او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مشر ډاکټر دی بدل کړی شي پوره نه شوې. نو دوی به په راتلونکي کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخ ته احتجاجي مظاهره کوي او عدالت ته به هم د دې په ضد ځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې اتلان. د نن په خپرونه کې د دې شعر خالق خاطر افریده یادیږي چې وای خشوله ډیرا چین کار دی وکړو، زما د واړه عمر کار دی وکړو. اورو اتلان چې بشیر ګواخي جوړی د خاطر افریدی پاړه.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونی اوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. نننې خبرونه د پښتون شاعر خاطر افریدی په اړه ده. د پښتو ژبې د رومانی یا عشقي غزلونو لپاره پیژندل کېدونکې مصری خان خاطر افریدی په 1909 کال کې د خیبر په لوړګي کې زیږیدلې. هغه لا ماشوم و چې پلار یې اکبر خان وفات شو. پالنه یې تر او نیکه وکړه او چې لږ غټ شو نه د روزګار غمونو زده کړو کولو ته پرې نه ښود. هغه بې تعلیمه پاتې شو. په لومړي سر کې یې په خپل کلي کې دیقاني او کر کرونده کوله. وروسته یې بیا په وړه کچا سوداګري شروع کړه. پروفیسر اسلم تاثیر چې د څو نورو څېړونکو سره د خاطر افریدی شعرونه د یو کلیات په حیث راغونډ کړي د نوموړي د ژوند په اړه وایي:
خاطر افریدی په صدوخیل قوم دی، د زخخیل قام یو شاخ دی او زخخیل قام د افریدی قوم یو شاخ دی. دې کې د خیبر په سیمه کې د لنډی کوتل چلوارګي ورته موږ په عام اصطلاح کې وایو هغې سره نږدې په کال 1901 کې دی پیدا شوی وو. او دی چې کوم دی مروجا تعلیم خو دوی ډېر کم کړی وو، حتی چې هغه ابتدایي دوه درې کلاسه سبق یې ویلی وو، خو نور د غربت تلاسه د سبق نه دی ویلی، تعلیم یې نه و کړی. بیا هغه غربت د ته ډېرې تودې سړې ښودلي وي، روزګار سره مخ شوی دی، حتی چې یعنی په کوچني عمر کې د روزگار تلاش چولې ده. په لوړګي کې هوټل کې دا چې وړلو دې روټي وړلو کاروبار کړی ده، مزدوري کړی ده، بیا چې کوم ده لګرالو شوې ده، نو تجارت تلاش چولې ده، په خبر نه ده جلالآباد او کابل څخه سامان وړو، بیا غزي نه ده دې طرف ته سامان وړو راوړو په دې طریقه باندې هغه دې ژوند چې کوم هلي زلي تودې سړې ده به هیرولې.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونی اوریدونکو د خاطر افریدی ژوند ډیر سخت او کړاوونه یې ډیر لیدلی. هغه ناروغ او نری رنز یا ټی بی ناروغي لرله او غریبی هم وا، خو په شاعرۍ کې مایوسی ډیره کم لیدل کیږي. د خاطر شاعری تر ډیره عشقي او رومانی ده. پروفیسر تاثیر د دې وجه د هغه ځواني او د وخت د خو شاعرانو سره د نوموړي ناسته خي.
د همزولو شاعرانو کې کیوم کوثر افریدی او بیا ورسره خیبر افریدی، ورسره جانجیب نسیم چې کوم له دا د کیوم کوثر افریدی د ترزو او دغه بیا د دوی په ملګرتیا کې نازیر شینواری سره د دوی ناسته پاس سوا ادبي روزنه او د غزل یا شاعری سمونه وته نازیر شینواری کولا او د حمزه بابا په محفلونو کې هم دوی ناسته پاس سوا کړی ده. په دې وخت کې د شاعری کړی ده، نو باغې کې دا د قدرت اتیا واجب بلاغت او فصاحت پکې راغلی ده. او بیا دا د مشرانو شاعرانو سره لکه د خیبر رنگ حسم پوخ او شوخ دی، او بیا د نازل شینواری او د حمزه بابا سره د ناستې پاسې مراد شینواری سره زیګر افریدی سره کیوم کوثر افریدی سره صاغر افریدی دا یو داسې زمونږ شاعرانو ډله یا طبقه یا نسل دی چې د دوی رنګ هم پوخ دی او شاعري هم پخه ده او فکر هم پوخ دی، نو هغه اثر خاطر ته لکه میخ په نیغه را رسېدلی دی. دا بس یو خو د ده دا درد چې کوم و، یعنی غربت شو، بیا د ده نری رنج شو، یا د هغې روزګار تودې سړې شوې، بیماری شوه، افلاس شو، په دغه دغه یعنی د ده د فکر ته د ده د سوچ ته یو پوخلت و بلاغت ور وبخلو. په هغې وجه کې چې ده کومه شاعري وکړه نو په هغې کې خوند هم دی، بلاغت هم دی پکې، فصاحت هم دی پکې، درد هم دی پکې، عشق پکې ځکه دی چې د ده عمر ډېر د ځواني عمر دی، یعنی دا جذبې ځواني دي، د ده فکر ځوان دی، د ده خیالونه ځوان دي، د ده لفظونه ځوان دي. خلق چن خاولی پوری ورتا خلق چن خاولی
پوری ورتا تاچ مخ پٹکڑو گزار دیوک تاچ مخ پٹکڑو گزار دیوک سمادوال عمر کار دیوک سمادوال عمر کار دیوک خاطر آزاد تان چاوڑیا خاطر آزاد تان چاوڑیا وار بدراشی خکوار دیوک وار بدراشی خکوار دیوک
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خاطر افریدی پړای وا کیسه مشهور ده چې شیرونه دومره ډیر مشهور او عشقي وو چې په خبر کې ورسره د کومې جلې مینا پیدا شوه وا هغه بیا د خاغلی خاطر پسې د نوموړي کلی ته ورغله هغه وختلې واده ورسره وکي خو پروفیسر اسلم تاثیر وای دا کیسه بے بنیاد ده
دا داسې یو افسانوی رنگ ده دا ځینې شاعرانو ادیبانو پورې دا تړلې شوې ده خو د دې کیسې د ژوند سره اړو تعلق شته نه که مونږ د مشرانو شاعرانو شاعري وګورو هغه د حمزه بابا شوه یا خوشحال خان خټک شو په دې کې په ځینې شعرونو کې د تانیث سیغه چې کومه ده دا استعمال شوې ده نو دې عوامو ته دا تاثر اخیستی دی چې دا چونکې دغه د عشق معامله وه او داسې یوه ښځه وه او داسې وه او دغسې نو دا افسانوي کیسه د حقیقت سره تعلق نشته دی
تاسیل مشال ریډیو اتلان خبرونه اوري خاطر افریدی ټول خوشحال سلويخ کله ژوند کړي د هغه د دغه مودي ټوله شاعري د نوموړي په کلیاتو کې راغونډه ده چې پروفیسر اسلم تاثیر یې په اړه وایي
د خاطر افریدی کلیات چې کوم چاپ شوی دی نو په دې کې نیا زمین افریدی کلیم شیرواره زه د خاطر افریدی دا زوی جاوید خان او قیوم کوثر صاحب د بم پکې مشورې اخیستې دوی ناسته پاسته کړې ده نو د خاطر د کورنۍ سره چې د خاطر کمه یعنی غوټه یا ګنډه پاتې شوې وه پاغې کې د دا ټول کلام دی او ښه کافی کلام یې دی او ښه ډېره شاعري یې کړې ده دا کومه چې په میډیا ریډیو یا ځینې سندرغاړو ویلې ده دا د ده ټوله شاعري نه ده د دې نه علاوه دا کوم کتاب ذکر چې تاسو کوو دا د ده ټوله شاعري ده
سبارو قتل مخ سے لپٹو کرم تیرا تجو پشارا قتل گورم بدے پیا کرے سبارا قتل گورم بدے پیا کرے سبارا قتل
تو نہ ہوں تم
د مشال ریډیو اوریدونکو د نن ورځی اتلان خبرونه هم دومره اوس در سره ز بشیر گواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ
سبارو قتل